کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساته پښتو ماشامنې خبري مجله سفر به ظاهر لخلو نور هم کارونه سر درته وړاندې کوم. ولسمشر ایمان اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغان دولت په بند کې دي. د ارګ ویاند ویلې چې افغان دولت له امریکایي استادانو سره د دغو بندیانو پر تبادله غور کوي. مخکې تر دې چې د یو نورو راپورونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل انتخاب وو.
افغان حکومت وی د حقانی د شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. مخکې تر دې د دوی د تبادلې په اړه هوکړه شوه. د افغانستان لوی څارنوالي وی دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان حکومت وی د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو لخوا د شرایطو نه رعایتول د تبادلې د پروسې د ځنډیدو سبب شول. صدیق صدیقی وایي حکومت د تبادلې پر پروسه له سره غور کوي او د هیواد لوړو ګټو ته په پام به یې اقدام وکړي. طالب بیان زبی الله مجاهد بیا رویټرز خبری اژانس سره خبرو کې منلې چې د بندیانو د تبادلې پروسه ځنډیدلې، خو هغه پر حکومتي لوري او همدارنګ د امریکا په متحده ایالاتو اچولې ده. دوی ویلي دي چې امریکا سره د هغه پریکړې سره چې دوی کړې وو ونتوانېدل چې د دوی بندیان پر وخت ټاکلي ځای ته ورسي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی بیا نن شک څرګند کړ چې خای له طالبانو سره بندي استادان ژوندۍ نه وي، خو طالبویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې دواړه استادان دوی سره دي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي په وینا دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان وو چیرې چې د انس حقانی په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیدل یا ساتل کیږي. بلخوا د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا چې دا پیښه په ولسوالۍ کې شبې ازادي رډیو ته ویلي، د ګرامډي څلور افغان څارنوالان په داسې حال کې چې غوښتلې د لینی موټرو له لارې سهار د قرباغ ولسوالۍ له لارې خپلې دندې ته ولاړ شي، د ناڅرګندو کسانو لخوا پرې ډزې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې سهار مهال یو تن څارنوال ځای پر ځای وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه له ستونزو سره مخ شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې راتلونکي سې شنبې تر ورځې دي ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ته ور وپېژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوی یا تخلف کړي. په هغه پریکړې کې چې نن د کمیسیون خبره کړه، یو شمېر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېرنه او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فرمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللي. همدارنګه د هغو محلونو چارواکي او د بایومیټریک ثبتونکي مامورین هم د رایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منع شوي چې پکې له بایومیټریک پرته رایې کارول شوي یا د بایومیټریک معلومات سم نه دي ثبت شوي یا یې د نتایجو ډیجیټلي فرمې نه دي ډکې کړي یا یې ناسمې کړي او یا یې هم د نتایجو د فرمو عکسونه نه دي اخیستي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې یوازې بایومیټریک شوي رایې به د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. د نوموړي په وینا د رایو په بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ته اجازه ورنه کړي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به هم اعلان نه شي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو چاودنه کې درې تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویان زیا لانګو خبري اعلان ته نو ویل دا چاودنه چې د لری ندی کنټرولیدونکو ماین په وسیله شوې د جمعې په ورځ په کوچلاک سیمه کې چې د کوټه د خاري وسیمه درامنسته شو د نوموړي په وینا بم په موټر سایکل کې سایبر څه شو د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پالی او همدارنګه وسلوالي سخدري زیدلی دواړه فعالیتونه کوي په فرانسه کې د زیړ واسکټو په نوم مترسان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شان لیزل لاریون منه شوي پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشیلا لودوسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراضونه د 2013 کال په اکتوبر کې د تیلو د مالیې پر لوړېدو په پاریس کې له پراخ لاریون چې سلګونو زرو پکې چې تقریبا 300,000 کسانو پکې ګډون کړی وو پایل شو
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی مالی خان او حافظ رشید له هم د پند دولت په بند کې دي تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالب بندیانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډیدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شاید دا استادان به ژوند دین نوي میرحمان رحمانی
طالبان نشان دادن که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پایلېدو په اړه د دې کمیسیون مشر ته به پلاوی پریکړه وکړي د دې کمیسیون یو بیان زری حسابات
نن به د فاقد خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي
په روزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سوي د ژوند له حاله خبر کړو
دوغلنا لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی د خطر الان لرم باندې د مرشال ډوډۍ په کور کې مالرو ټوپا ګر بسولاله زما ډوډۍ خو شی ور خاص کوم هغه اړو متکشر دم لا مرسته وکړه په زړه ولې درنه راکې
که وخت و نو راپور نو به هم در تخبر کو دم جلمو تش پر نیو بجو ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی څو شپې وړاندې پر خپل ټویټر باندې کړې ده د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زما همکار اجمل تورمن را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی تورمن صاحب خبرونه ته شر اخلي تاسو په دې اړه راته وایئ چې آیا د ارګ ویان د دغو بندیانو د تبادلې د ځنډ په اړه څه دلایل وړاندې کړي دي څه یې ویلي نور جزئیات څه دي
بله فریبا جنې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وی انس حقانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي خاغلی صدیقی شیبه مخکې په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوی چې د انس حقانی مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي خاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي د تیرونی د سیشن به پورز ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ور پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د خنیت زمينه یاد کړه فریبا جان د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله خو تر دغه اعلان یو ورځ وروسته د پنځم به پورز افغانستان لومړی میرمنی رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپل پریکړو په اړه ټول جزئیات لدی سره نه شریکوي مګر دا سی ورته بریخي چې د تبادله پلان ناکام شوی دی رولا غنی ویلی فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژمنو لسرته رسولو مخړولې او لامل یې معاملې ناکام شوی دی کوم چې خاغلی صدیقی هم په شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې خود طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلی شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو يرغمل کړي ول نور ژوند دي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونی رد کړی دي. bale فری بچنه
bale ډیر زه ته مننه کوم اجمل تورمن او دوستانو و مو ردل چې ولسمشری مانی پلمری دل اعلان وکړ چې د حقانی شبکې د غدرې غړي له هم د افغان دولت په بند کې دي او دوی به د هواد ګټو په پام کې نیول سره د تبادلې پروسې باندې بیا غور وکړي. د غرز ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې طالبانو د شرایطو په نامه راتول سره د تبادلې د ځند زمينه برابر کړي ده. په همدې حال کې که څنګه چې مخکې همکاري ادونه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې مشر ویل دی چې د امریکای پانتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو يرغمل نیولې شای ژوندۍ نوي. میر رحمان رحماني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې د دوه استادان او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نسوه، نو په خبره یې شای دغه استادان به ژوندۍ نوي. په دې اړه به د امید ظهیر مل راپور وورو.
د افغانستان د امریکایي په هانتون له دوه استادانو سره د درې لوړپوړو طالب چارواکو د تبادله د موضوع لزندیدو وروسته اوس د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان به قوله به ارادي او د پریکړې د واک په ندر له دوه تورنوي وایي دا ډل اند زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحماني وایي د افغانستان حکومت د امریکایي په هانتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوه نور غړیو د تبادله په اړه له ولسی جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. خغلی رحماني وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو يرغمل کړي وو نور ژوندۍ نه وي.
طالبانو خود چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د آزادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده، دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندۍ نه وي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونې رد کړې ویل د افغانستان امریکایي په هانتون دواړه استادان ژوندۍ دي. د تیر اونۍ د سشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدارول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاده کړه. د افغان حکومت لدی پریکړې ورسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نو ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سرته رسولو مخ اړولې او له عملې معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. لدی وړاندې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي د چارو شنون کې وحید مجدی پاړه ازادي رادیو ته وویل
د هغه قرارداد لمخې چې امریکا یې له قطر سره لري امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپل اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بلور ته بیا په خوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي خی په کابل او لوګر کې ورستی بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وزنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نخښه شو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو بریدو شو. خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
زموږ خلاصې د رادیو اوریدو دوستانو اوس په یو بل مسله راوخلو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې دوه تنه سرنوالان کابل ښار ته نږدې د بګرام هوایي اډې ته پر لاره وژل شوي دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور سرنوالان ټپیان شوي هم دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار احمد حنایش راوستره د اوس لسیمې څخه د ټلیفون پر کړ شې. احمد حنایش، خبرونه ته شرغلې کته د دې پیښې د نور جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، آیا په څه ډول دغه سرنوالان وژل شوي دي، ویشتل شوي دي، که څه ډول، او چا یې مسؤلیت اخیستی دی که څنګه؟
زه سلام وړاندې کوم فریبا جان، څنګه چې تاسو وویل او په خبرونو کې مې و د بګرام هوایي ډګر عدلي قضایي سرنوالان چې شمېره یې څلور تنه وو د کابل پروان سرولارې په قرباغ په سیمه کې په هغوی لاشن ناشناسو وسلوالو کسان برید شوی ده، چې د دې کسان سرنوالان دوه تنه وژل شوی ده او دوه تنه یې ټپیان دي. د هغې پېښه مسؤلیت تر اوسه چا بزن نه اخیستلی ده.
بلې احمد، د لږ نور معلوماتو لپاره غواړم پوښتنه وکړم چې په دغه سیمې کې تر اوسه پورې کومې ډلې فعالې دي، کومې ډلې فعالیت لري، او د دې لارې د امنیت په اړه کله راته وایست؟
سرچینه هم داسې وایي چې په اوسنی وخت کې د پروان کابل سرولارې ډېره او از امنیت لږ خراب شوی ده. په همدې خاطر مخکې هم ځینې پېښه وو چې د ځینې افسران، دولتي افسران، امنیتي کسان تر برید لاندې راغلي وو. په همدې خاطر ځینې منابع چې هغوی تر اوسه روښانه شوی نه ده د خپل نوم اخلي، هغوی وایي چې دا د مخالفین د وسلوالو مخالفین کار دی، خو مګر هغوی د هغوی هویت تثبیت شوی نه ده، ځکه چې څلور ځله د قرهباغ او ځینې سیمو ولسوالیګانو چې په کابل کې مربوط لري د سلولارې باندې زاینه گذر کړې ده. په همدې خاطر هغوی وایي چې دا پیښه خطرناک دی، ځکه چې په دې اواخرو کې وروستیو کې ډېره جګه شوې ده، ولر شوې ده د هغه پیښه. په همدې خاطر تر اوسه معلومه نه ده، خو مګر ځینې وایي، ځینې سرچینې چې خپل نوم نه اخلي، هغوی وایي دا د طالبانو کار دی، مګر تر اوسه دا روښانه سم روښانه شوی نه ده او رسما طالبانو دا مسؤلیت په غاړه نه لري.
ډېره مننه کوم احمد حنایش، وایي چې بګرام هوایي اډې ته پر لاره د څلورو سرنوالانو د مرګ شو لپاره جزئیات راکول.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤولانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړې. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر اتونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به ان شاء الله چې په څلور د ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبې بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو، بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او سیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی اویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي. دا وندې بشمړې زیات متوقف نه مونږه. د وی درایو د بیاشمیرنې زندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه زندګي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او لدې زیات صبر نشي کولای. ځکه واقعا
مردم حوصله نه لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیاشمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیاشمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړی. خو دا چې په کمیسیون کې رواني نه اندرې څومره بحران زیږوونکي دي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلې دي چې کمیسیون کولای سي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د تاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د تاکنیز د ضعیف مدیریت پایله و چې یو ځل بیا د تاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغه د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او که شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده کې میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنې د نتایج د اعلان نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګړي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی.
خوب همدغه د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د تاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز لمنونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیرا رساو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه ولولې، خبرونه مو ولولې، کدای شي چې دغه خبرونه مو کومه یې اوریدلې د هم په تکرار بڼه ووري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د یو اصلاحاتي پروګرام د پلي کېدو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد نن خبريالانو ته ویل چې په دغو اصلاحاتو کې په بهرنیو چارو وزارت کې د کارکونکو بدلون، تشکیلات، قوانین، مقررات او پالیسی جوړونه شامل ده. نور حال امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستونزو په تړاو له انتقادونو وروسته اوس د دې وزارت چارواکي د اصلاحاتو درامسته کولو د پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په دې وزارت کې اصلاحات په پراخ ډول او بیا لابلو برخو کې روان دي. دی وايي په مقرري او قوانینو تشکیلاتو د بهرني سیاست د ډاکټرینو په برخه کې چې تشکیلاتو د اصلاحاتو یو برخه کادري اصلاحات جوړوي، دغه شان د بهرني سیاست د ډاکټرینو یو طرح به هم تر بیا کتنې وروسته ملي شورا ته ولیکل شي. خغلی هیواد ویل چې د اقتصادي برخې مرستیالي لفنی ټیم سره په داسې طرحو کار کوي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخي او دا چې افغانستان اوبو ته لاسرسی نه لري او وچې پورې محدود دی دا تاثیر هم راکم کړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بهرنیو چارو وزارت کې د فوري اصلاحات غوښتنه کړې. خغلی غنی ویلي وو چې په بهرنیو چارو وزارت کې باید اصلاحات اقتصاد محور وي، د سیمه ییز اتصال لپاره فعالیت وشي او د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماټان هم باید د وړتیا او سیاسي پوهې له مخې وګمارل شي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان هم په بهرنیو چارو وزارت کې ستونزو څخه په نیوه کې وایي اصلاحات باید د وړتیاو له مخې رامنځته شي. د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات:
مسلکی امتحان واخیستل شي، ازموینه واخیستل شي، هغه اشخاص نه چې هغوی باندې ملاحظه دي. دویمه خبره چې کله د وزارت خارجه په اړه باندې کیږي، هغه دا چې باید قومي ترکیب په نظر کې ټول شي. دریمه مهمه خبره دا ده چې باید د اصلاحاتو لړۍ ده
خغلی سادات تغشان ټینګار کوي چې د قوانینو او مقرریو اصلاحاتو ته هم باید جدي پام واړول شي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست صلاح الدین ربانی سمود مخ کې حق څه چې د حکومت دننه ناسمه کاری فضا یاد کړه، ل خپلې دندې استعفا وکړه. خو ولسمشر غنی پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسال ادریس زمان د دې وزارت د سرپرست په توګه وګمار.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او یو وروستی موضوع مو دا ده چې په روزګان ولایت کې د نامنې له امله یو شمېر بې ځایه سوې کورنۍ د ژوند له ګڼو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په لوږه شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت د دغو کورنیو سره لیدلې دي او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی چې د یوې بې ځایه سوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
لکور سرپرست لرو په کور کې لمرڅه وکول ابزړه ولې درنه راکې.
دا جړه د هغې مورده چې دوه کاله وړاندې د چوری له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکړه سوې. د کی کورنۍ د ترینکوټ شار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یو نړېدلي خټین کور کې اړولې دي.
نه د کور د ودې څوک لري چې ماښام د دروازه راپورې وي چې موږ
دغه مور شاوخوا څلوېښت کلنه ده، بورجان نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل شوی او د کور سرپرستي هم ور په غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
اوس دلته راغلی مجر شوي بالا دغه درې انیس اعتمان دي، دغه نه لرو، نه سرپرست لرو، یوه دانه زوی درته رالانې لرم بندې دی، نه مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو،
بورجانه دا هم وایي دغه کنډواله چې په کښې کې اوسېږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و خو کله چې د دې سیمې ته وسله وال مخالفین راغله اوس یې وضعیت په کښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکې له خوا څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا اوس هم دغه غوښتنه ده چې دغه جګړې بس کړي، بله سوله وکړي، چې مو یو کونډه پر آرامه شي، یو مسکین پر آرامه کړي.
دا یوازې دا مور نه ده چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې روانې جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولي دي. شپېته کلن شاولي د ترینکوټ ښار اړوند د نچین سیمې اوسېدونکي دي. دی هم له نامنوی څخه شکایت کوي. دی وایي په خوارۍ غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کور یې نامنوی لوټې لوټې کړی.
او نیکاله یې پرېښی دی، کلکل پرېښی، نیچر پرېښی دی، کول یې وړي دي، بالا د هر شي څه خلاص کړي، د بل ګدلې دي راغلو یې پشکې پراته یي، د بل ګدلو کې پراته یي.
دوی اوس له دولت نړیوال او بډای خلکو غواړي چې له دې او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمیر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اروزګان د والي مرستیال سید محمد سادات ناصری وایي
بشار د وضعیت بد قرار
دره. اگر د فصل زبر د ویزای سی په خورا بد وضعیت کې دي، کچيري په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپنا ځایونه، خوراکي مواد او نقدي پیسې ونه رسیږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځای سی سره په جله توګه مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او په دې سره دوستانه زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله مل ته پای ته رسیدم. مننه کوم چې تر دې معلومات زموږ خبرونه را سره ووري دي، خو لا هم خبرونه مو ادامه لري. نیم ساعت نور هم ستاسو د مجله د زما همکار فرشتنګای وړاندې کوي. فرشتجان خبرونه تشریح کړئ.
شکر افریبو جان، خسته نباشین و شامتون بخیر.